څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور په زړه پورې مطالب او راپورونه لرو. همداراز د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه درته وړاندې کوو. نړیوالو مسایلو ته هم کتن کوو. کتنه کوو بخی. خو اوس اجمل اند د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان حکومت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پلاوی د افغانستان له پولو بهر د داعش د ډلې په شمول د ترهګرو د تحرک روزنې تمویل او فعالیت په اړه له اسنادو سره بیرته امریکا ته ستون شو. رپورټونه وایي ایران له شلو ورځو راهیسې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار درولی او علت یې هم د بودیجې کمښت ښیي. د نورستان چارواکي وایي په وان ټویګل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته کړې ده. هندوستان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې هغه پاکستاني وسلوالو سره به حساب وکړي چې د ممبئی د 2008 میلادي کال بریدونه پلان کړي وو. په وژل شوو کې یوه یهودي جوړه هم شامله وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکزي برخه کې دوو ځان وژونکو بریدونو لږ تر لږه 8 کسان وژلي او 115 نور یې ټپیان کړي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تورن کړی چې د ایران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو لخوا د شوي اتومي تړون د کمزوري کولو هڅه کوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وسال برابر کړي.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د کرکټ د نونس کلن لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید وتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبه ټاکل شوې د چهارشنبه پوره سهار مهال تر سره شي. د ښاغلي وتک په خبره افغان لوبډله دغه سیالي لپاره پوره چمتووالی لري او په لوړ مورال سره به د سریلانکا په وړاندې لوبه وکړي. یادونه ده چې د نونس کلن نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. د آسترالیا اوپن ټینس سیالۍ د انګلیسي کایل ایمونډي په بریا سره پیل شوې. د اوس اوپن په نوم د ویپانې د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې چې د جنوري 23 نیټې دوام کوي د نړۍ د ټینس غوره سیرې د یو بل په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د ورکړل شوو معلوماتو په اساس د آسټرالیا د ټینس سیالیو لومړۍ لوبه د انګلیسي کایل ایمونډي او جاپاني چاپوال ترمنځ شوه چې ایمونډي وتوانید په 5 وړو سیټونو کې خپل جاپاني سیال ته ماتې ورکړي. او د کرکټ د نابینایانو نړیوال جام سیالیو په لړ کې پاکستان په آسټرالیا نوی ریکارډ جوړ کړ. د نابینایانو ترمنځ د کرکټ 5 پړاو نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې روانې دي چې 13 ورځ د پاکستان او آسټرالیا لوبډلې سره مخامخ شوې چې پاکستاني لوبډلې په ټاکلو سلوېختو ورونو کې د سلورو وکټو په ځان سره 503 پته منډې جوړې کړې چې تر دې وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې دومره منډې چا نه وي جوړې کړې. په ځواب کې ټوله آسټرالیا لوبډله په 109 پته منډو وسوځېده او لوبه د 394 منډو په لوی توپیر سره وبایلله. په دغه لوبه کې امیر اشفاق د پاکستاني لوبډلې لپاره 208 منډې جوړې کړې. د ورزشي خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر با سبا په سپینه ماڼۍ کې د قزاقستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. قزاقستان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري ویلي دي چې افغانستان د دې ماموریت د اجنډا په سر کې دی. نور ریاس نوري په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ به د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف سره سبا د افغانستان پر وضعیت د سیمې پر امن، اقتصادي مسایلو او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وایي دواړه مشران به د افغانستان په ګډون پر ګڼو نړیوالو چیلنجونو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لپاره چې دوره یي مشرتابه یې په اوس وخت کې قزاقستان په غاړه لري خبرې وکړي. د قزاقستان د دولتي خبري اژانس قازن فروم د راپور له مخې ټرمپ او نظربایوف به د سوداګرۍ د مسایلو ترڅنګ له روسیې سره د اړیکو او د سوریې د جګړې په اړه هم خبرې وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ چې د قزاقستان ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي مرستیال سنت کوشکومبایف وایي متحده ایالات د قزاقستان د سوداګرۍ او په دې هیواد کې د پانګونې لوی شریک دی. هغه وایي پر دې سربیره له سیاسي پلوه هم موږ د سیمه ییز او نړیوال امنیت لپاره د ستونزو د هواري او پراختیا په برخو کې همکاري کوو. د هغه په وینا په دې غونډه کې به هم د افغانستان پر وضعیت او د سوریې پر جګړې او له روسیې سره پر اړیکو تمرکز وشي. تمه کیږي چې افغانستان به د قزاقستان لخوا د امنیت شورا د مشري پر مهال مهال د اجندا په سر کې وي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر قیرات عمروف چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د دې شورا میاشتنی مشري په غاړه اخیستې، د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د امنیت شورا غړي افغانستان ته پر سفر غور کوي چې د دې جګړه ځپلي هیواد پرمختګونه او اړتیاوې ښه درک کړي. هغه زیاته کړه، موږ فکر کوو چې د امنیت شورا د غړو لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه کتنه وکړي او له نږدې د دې هیواد د روان وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. که څه هم هغه افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د سفر نیټه یاده نه کړه، خو دغه هیئت د شنبې په ورځ کابل ته ولاړه او له افغان مشرانو سره یې د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړې. دا په اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي افغانستان ته ځي. د قزاقستان ولسمشر تېره اونۍ په آستانا کې د امریکا له سفیر جورج کرول سره له کتنې وروسته وویل چې دی غواړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې چې له شپږشتو کلونو راهیسې اعاده شوي لا پیاوړې شي. نظربایف وویل دی هیله مند دی چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزه د اټومي وسلو د نه پراختیا او د سوداګرۍ او پانګونې د ودې او پراختیا په برخو کې همکاري زیاته کړي. شاوخوا 1500 شرکتونه له امریکا سره په شراکت په قزاقستان کې فعالیت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر سبا په واشنگتن ډي سي کې د قزاقستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په یو راپور کې به واورئ چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هند کې دی او غواړي هند دې ته وهڅوي چې اسرائیلي وسلې وپیری.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
زموږ راګل ازادي راډیو اوري د افغانستان په اړه په راپورونو کې پاتې کیږو. ولسی جرګې نن د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رد کړ. د ولسی جرګې له یو سلو یویشتو حاضرو وکیلانو څخه شپږ شپېتو د دې فرمان ته مخالف رایې ورکړي. مخالفو وکیلانو استدلال کوو چې د دې تقنینی فرمان نفس له اساسي قانون او د ولسواکۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. دغه فرمان مخالف وکیلانو ویل چې تقنی فرمان له اساسي قانون او د دیموکراسۍ له ارزښتونو سره په ټکر کې دی، خو یو شمیر نورو بیا ویل چې ځینې سیاسي ګوندونه ډلې له مظاهرو ناوړه استفاده کوي چې باید دغه شان فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل سي. د وکیلانو له مخالفو او موافقو نظرونو له اورېدو وروسته دغه فرمان د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د رایې لپاره وړاندې سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې. محترم وکیلانو، د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان په شپږو فصلونو او 2 مادو کې رایې ته وړاندې کیږي. مخالف سور او موافق دې شین کار پورته کړي. له 1500 شنو کارتونو پرته یو پاکستانیت دغه فرمان رد سو. ولسمشر محمد اشرف خانی د 1416 نیم المریز کال د اسمبلی په 14 نیټه د ټولنو اعتصابونو او مظاهرو په اړه تقنی فرمان په شپږو فصلونو او 2 مادو کې صادر کړ. د دغه فرمان په 11 ماده کې راغلي اعتصاب کوونکي او مظاهره چا نشي کولای. نظامی تاسیساتو، چاودیدونکو ذخیرو، روغتونونو، جماعتونو، ښوونځیو، سرحدي سیمو، سفارتخانو او لګاڼې ګونې ډکو لارو کې اعتراضي او غونډې او مظاهرې وکړي. دغه شان په دغه فرمان کې راغلي هیڅ دولتي مامور په مظاهرو او اعتصابونو کې ګډون نشي کولای. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د یاد فرمان په اړه د ځانګړي کمیسیون مشري کوله د فرمان له مخالفینو څخه وویل:
تقنینی فرمان د اساسي قانون د تقنینی فرمان د صدور قانون او د تقنینی سندونو د مراحل او د بشپلولو انفاز او خبرولو د قانون خلاف دی، او همدارنګه د دغه تقنینی فرمان نفس د اساسي قانون او دیموکراسي د ارزښتونو سره په تضاد کې دی، د کمیسیون لخوا رد شو.
خو د ولسی جرګې بل غړی حمیره ایوبی چې په تعدیل سره د دغه تقنی فرمان پلوي کول وویل یو شمیر سیاسي ګوندونه له مظاهرو او دیموکراسي له کلمې نه ناوړه استفاده کوي چې باید دوی فعالیتونو ته قانوني بڼه ورکړل شي.
سیاسي ګوندونه، ډلې او اشخاص چې کله مظاهره کوي له بده مرغه د ولسواکۍ له کلمې ناوړه ګټه اخلي. موږ د کابل په ښار کې د خونړیو مظاهرو شاهدان وو چې دغو مظاهرو کې لسګونو کسانو ته مرګ شوب لاو وختله
د پداس حال کې د 1599 مریض کال د زمری په دومه د جنبش روشنایی په مظاهره چانو په انتحاري حمله کې لزګونو کسانو ته مرګ شوب لاو وخته د فرمان بعد نورو فرمانونو په چیر مشرانو جرګی ته ځي او که هلته د تایید رای واخیسته بیا به د دواړو مجلسونو په ګډ کمیسون کې ور باندې رای ورکول کیږي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زنن ګلای افغان د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ زخه له تاسو سره په تماس کې یم. او په دغه ولسوالۍ کې خورا ډېرې ستونزې دي. لهدي حکومت له پیله تر اوسه دلته شوردی شتون نه لري او سکونه وران ویجاړ پراته دي. کلینیکونه شتون نه لري او په ټولو ولسوالۍ کې د هیڅ ډول انتظام لپاره تر اوسه یو چارواکی لاس په کار شوی نه دی. لهذا د دغې ولسوالۍ د حکم داعش ولو هغه ټول د سیمې د خلکو په غوښتنه او د هغوی په همکاري او د هغوی کلک وهڅ سره لسمی زخه وایستل شو. خو بیا هم حکومت د دې خلکو سنځ ته پام نه کوي. هله می داده ژر تر ژره د ازادي راډیو د خاک افغان سنځ خدای لپاره او د دې بیچاره ولس لپاره تر ولایتي چارواکو ورسی. والسلام.
بله السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بوست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام جوړم. روزجان د بوست سیمې د لشکرګاه 1 کیلومتر سړک دی کاندو کفار دی په دالاس زلس کاله موسسې په راځي په سیب باندې د کیژم منه خکیږي جوړې نه زما د ورو مقامه څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په دې توګه قام وکي. د ازادي راډیو د ټول همکارانو د شکر کردګي څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول کارکنان د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د افغانستان دولت څخه تقاضا کوي د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه دغه د افغانستان بندیان په پلوچرخي کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته تل سکال شل کال قیدنې ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. دوره تبدیلی دولتو بندې په درې کال څلور کال کې پایواز نشي ورته راتلای. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو خبرې مو اوریدې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د معتادانو شمیر په زیاتېدو دی. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ موین ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په یو ډول د مخدره موادو له کبله زیانمن شوي، خو د ده په وینا دا شمیره ښایي تر دې هم لوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم په دې برخه کې اندېښنې تاییدوي او وایي حکومت په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په داس حال کې چې افغان حکومت هر اونۍ شاوخوا 200 روږدي کسان د درملنې په هدف ټولوي، بیا هم د دوو کسانو شمیر د زیاتېدو له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت د پالیسۍ مرسیال جاوید احمد قایم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان له مخدره موادو اغېزمن دي، خو په دغو موادو په بشپړ ډول د اخته کسانو شمیر 15 لکو ته رسیږي. ښاغلی قایم افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه، بیکاري، بیولوژیکي او ټولنیز موضوعات، خپل لیوالتیا، ارسی خواص او حاکم چاپریال په دغه هیواد کې په مخدره موادو داخته کسانو د شمیر د لوړېدو عمده لاملونه ګڼي.
د زموږ وسم چې د ارقام لوړی زوی داخلي احتیاط دومره نه دی. دا څومره چې د سرحدونو نه مونږ راګرځي، بلخصوص د ایران څخه وسم په فراه او په هرات کې روزانه 150-200 څخه ډیر متعدین رانی مرکی را دې استلا چې ورته استفاده کوي راستول کیږي. دا یو غټ دلیل دی چې اوسه پر مرته مشکل له موږ د اتحاد ارقام لوړی.
په افغانستان کې په مخدره موادو داخته کسانو د شمیر د لوړېدو د خطر په اړه د اندېښنې داسې مهال شریکيږي چې دغه هیواد یوازې د 40,000 روږدو کسانو د درملنې ظرفیت لري. د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د متعدینو د درملنې شاوخوا 170 دولتي او خصوصي مرکزونه فعالیت لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو هم تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي په مخدره موادو او یا سلنه روږدي کسان تر درملنې وروسته بیرته نشي ته مخه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا چارو کمیسون وایي که حکومت په مخدره موادو د روږدي کسانو او نشي موادو په برخه کې بنسټیز اقدامات ونه کړي، دا ګواښ به لا جدي شي. د دغه کمیسون غړي نثار حارث ازادي راډیو ته ویل حکومت په دې برخه کې نړیوال مرستې په سمه توګه نه دی لګولي.
ابتیاط او پر ضد مبارزه چې سوي دي دا کمی دي دا کافی نه دي او هغه کارونه چې وزارت محترم صاحبامه او وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر ترسره کړی دی دا زموږ لپاره
خود افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د روږدو کسانو د درملنې او مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره کم امکانات لري او حکومت په دې برخه کې په یوازې ځان څه نشي کولی. دغه وزارت په دې باور دی چې د خلکو او ملای مامانو همکاري او د نړیوالې ټولنې لا ډېره پاملرنه کولی شي په دې برخه کې اندېښنې راکمې کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر بن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیو ځانګړی ډرامه یو کلی زر غږونه خپرو، خو له هغه مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې په یو شپږ ورځني سفر هند ته تللی هڅه کوي چې له دې هیواد سره اړیکې پراخ کړي. هند ته چې په سیمه کې د اسرائیلو د وسلو لوی پیرودونکی دی، له نتنیاهو سره په سفر کې د سوداګرو یوه لویه ډله هم ملګرتیا کوي او تمه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې یو لړ قراردادونه لاسلیک کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هند ته خپل سفر د دواړو هیوادونو په دوستی کې یو نوې مرحله وبلله. دا هند ته د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د نتنیاهو لومړی سفر دی. هغه د یکشنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسید. نتنیاهو چې د سفر هدف یې له هند سره د سوداګرۍ او دفاعي اړیکو پیاوړتیا ده، دغه شپږ ورځنی سفر مهم او له هیله مندۍ ډک وباله او زیاته کړه. دا د هند او اسرائیل په لوړه دوستی کې د غوړي دوی یو نوې مرحله ده. دغه نوې مرحله اسرائیل ته د صدر اعظم مودی په تاریخي سفر پیل شو چې هیجان او لیوالتیا یې ایجاد کړل چې اوس زما په سفر سره دوام مومي. باید ووایم چې دغه سفر زما او زما د میرمنې او د اسرائیل د ټولو خلکو لپاره له هیله مندۍ ډک دی. فکر کوم چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د خلکو د سولې، سوکالۍ او پرمختګونو پر لوري د همکارۍ د پراختیا زیری ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته د اسرائیل صدر اعظم د سفر په دوهمه ورځ په نیو ډیلی کې د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د خپل سیالتود هرکلی وکړ. له دې مخکې نتنیاهو له خپلې میرمنې سارا سره یو ځای د هند ازادي غوښتونکي مشر مهاتما ګاندي له یاد سل څخه کتنه وکړه او په دې ځای کې د ګلو ګېډې کېښوده. د ټکنالوژۍ، کرنې او دفاعي چارو یو سلو دېرش کسیز پلاوی هند ته له نتنیاهو سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي. هند هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت له اسرائیل څخه وسلې پیری. تمه ده چې په دې سفر کې د سایبری امنیت، د فضایی او انرژۍ په برخو کې د همکاري قراردادونه لاسلیک شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم د هند له اقتصادي پلازمینې ممبئی ښار، د هند صدر اعظم مودی له اصلي ټاټوبي ګجرات او په اګره ښار کې له تاج محل څخه هم لیدنې کتنې وکړي.
یو کلی زر غاگونا.
یو کلی زر غاگونا رامی خوگو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گرانو اوریدونکو، د یو کلی زر غاگونا په ډراما کې مو واوریدل چې ترور بیبي ګل محمد ته داسې ویل: په کار کې ملاسونه خرشوي، اوس چې د ډوډۍ وخت دی، باید د لاسونه پاک په صابون ومینځم. اوس به واورو چې د اسلم او ګلالۍ ترمنځ د کومو ګیلو مانو خبرې کیږي.
ما به سترګې پټې وي، چې د سترګې خلاصوم ګلالۍ به مې ښه تود د شیدو چای راته راوړي. په مزه مزه به دواړه سره وڅکو.
اسلمه، نن به مې وبخې، د زړه زور مې نه و چې د لسو بجو د شیدو چای مې درته ایښولی وای.
وای، ته خپه ښکارې.
خپه به خود یم، پریده چې ته د شیدو د چای په ځای له اوښکو نه مې ګیلاس ډکې او وڅښې، ځکه چې زموږ د وطن د میرمنو او انجونو به دا په برخه وي چې سړی یې حق ترې واخلي، وی ځوروي او په سرو سترګو یې وژړوي.
ګلالۍ، دا نن څه ګډې وډې وایې؟ مستا کوم اختر په خو لاندې کړی چې داسې د غم شاعري راته کوي.
اسلمه، زه پوهېږم چې ته ډېر مهربانه خاوند یې، خو زما خسر خان کاکا مې یو سړی دی، همدا پرون یې راته وویل چې نور به د سبق او کار کولو نوم نه اخلي.
د څه شي د کار کولو؟
ما ورته وویل چې خان کاکا زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، دا سره ته سر شین شو چې نږدې مرای نه نیولی وم.
ښه نو څه وایې؟
راته غوسه شو، ویلې چې بیا نه د سبق نوم اخلې او نه د وظیفې.
دا خیر دی، دا هر څه به وشي، خو په حوصله د چای شولو په وخت کې لږ مسکه مسکه شه، که ګړه او یا بوره پکې کمه وي چای به خوږ راشي. څنګه راته ګورې؟ هله ورځه که نه، تر هغو به مې ستا د معلمي لپاره نوی فکر هم سرته راشي.
زرزا هله
ساری مرسل دیره ظالمه ای
ولی
ات کړی او سولنی دیم را چولی دی بیا وای چی ولی
دا خو ما ندی در چولی
زما مور بل قبر نرا باسی دلوی اغی برا چولی
نه نه پا مردو غریبانو تومت موایا دا خو آغا چنو میگی قانون قانون در اچه ولی دی اوز پوش به زلزلی
افساری مرسل اوز بندیز مرهی پوری خانده خدای پلاس در کریم
زلزلی خاندم نه خواست دا تایی چی زولانی او حد کرده بولی دا نه زولانی دی نه حد کرده دا استخبال عملونه دی
اونو اوز دا خبری را تکوا اوی پردی غم نیمخ تاروی
ای های زلزلی ارمان چی تو دوم را خخزه وای چی پا پردی غم پوهیده ستا دلاس خلو دیر و کورانوی ناخترو نورگ دی در دیر و دزیگر توتی دی تخته ولی دی
زلزلی اوز کم زی تر آوستیم ولی مسترگی نخلاسه وی زرمی پتنگ شو
لگه او سلاوکا سترگی با دی ورورو خلاسی کم پدی با مو پوهیگی چی دا کم زایده ای
زاری در تا کم سترگی می خلاسی کم
سترگی دی داستی زرخو نخلاسه و اکتا صبر چی دا دروازه خلاسه کم
کم زایده ای
ماشومانو آزادی مو مبارک شا دا مخی چی پا کتوڑا کی پرد دای دا ظالم زلزله دا اوز ستاس و خواخوگی افسر مرسل یم
بابا افسر مرسل دی جندی وی
جندی دی وی افسر مرسل
دو وطن دول ماشومان دی خوشحاله او آزاده وی
خوشحاله
تصبر چی دا کسوله دل مخاستر گیلر کم
خدای بیهاری تباشوی زلزلی
زلزلی پا قرد لسترگی بگوره اوز خوبا منی چی تا دو وطن لدی ما شما پرختو سر ظلم کرده با وایا ولی چپی
زهره لوره تو ور شو چنور چار ماغم راوڑا
خدا پلار داده پمنده
نکه نه زهره تصبر چی تا تا می چشه راوڑی دی دهاره در وایخلا
واه واه جوانده و سی زر لخته دی نقاشی سومره کلی او رنگ قلمونه دی را تا راوڑی دی
مخی هم سه کتابونه و قلمونه در تا را لیگلی و
کوری ودان
هغه خمیزه که در تا را لیگل چی تلا معشومه بی دی کتابونه و قلمونه سره دی مینه و
زهره لوره هغه ماشومه چوه او قلم دی کاره لیو هغه بیا چنگه شو
هغه دسته و چی پا قلم که می رنگ خلاص شو بیا می پخوره که و کره
خب
بیا با می هره ورز او بور که ولی چی دی قلمونه بوته براشین شی لویه ونه بشی او قلمونه براته ونیسی
خطر ننه با لویه ونه شوی نوی که چنگه
ونه خو نشوه ویرختیا خوبیامی دیر کل خوب ولید
خا خدریده وای چنگه خوب
تلک سبر حالتا بسندوق که میخیده چی در تیره اولم
ماما دا لور خو به دې لیونی شوی نه وي؟
نه ولې به لیونی وي، هغه در راغله او خپل خوب مې له ځانه سره راوړ.
دا دې وګوره زر لختیا، ما له خپل خوب نه مې داسې تصویر اخیستی دی.
ترکه وا نام خدای، دا څومره ښکلې ونه دې رسم کړې ده. دې خو په رښتیا د څانګو په ځای قلمونه نیولي دي.
زر لخت خورځې تورته ګوره، د هر قلم نوکې ته په مخ کې پاڼه شنه شوې ده.
په ځینو پاڼو کې د الفبې توري دي، په ځینو کې رنګ په رنګ تصویرونه، او ځینې پاڼې سپینې دي. د نړۍ لوی خلک همداسې خوبونه ویني، بیا همداسې خپل خوبونه عملي کوي.
نه پوهیږم چې دا تصویر به څنګه وي، خو ما ته خوند ځکه راکوي چې د ماشومتوب رسامي مې ده.
زه وایم چې دا رسامي به جمیل ته ورکو چې هغه یې فیسبوک ته پورته کړي، یاداشت به ورسره ولیکي.
صبر چې شیخو خدای دا ته زنګ وهم. اوس نه لونه ګرځېدلی وم.
سلام علیکم، زه د پد مشه څو خبرې کوې؟
وعلیکم سلام، ته وایې ښه؟ زه
ته وایې ښه؟ خو د موسا ګل دی خوځوتې پات مشه تا شغاله څه کوي چې انګولاوي په ټلیفون کې راځي؟ اوس نه چې د کولنګي چرګ غوندې دی رانه و نه خوري.
خدای دا ته نه ښه ده، خان د مته وای ښه، شغالان به مې نه در نه خوري. زه د بازار نه راپورې پاس ونې ته ختلی یم. خو
لیونی شوی خو به نه، زړه دې پات مشه د شغالان له ډاره اوس ونې ته ختلی.
زړه دې پات مشه مرا پورې خاند د شغالانو نه په ونې نه یم ختلی، له بدې ورځې نه ونې ته ختلی یم.
څه شي بده ورځ؟
د خان صاحب دلاور خان په چا پور وته وای ښه، بیا یې زه ښار ته په پور پسې راولېږلم.
پتمشه وایي یو یې په کفان پسې ولېږه، په توتانو وخوت.
په توتانو وخوت، د خان صاحب د پور پیسې مې راوړې چې په لاره کې موټر خراب شو ته وای ښه، بیا په ما ناوخته شوه ته وای ښه.
چې په تا ناوخته شوه نو
زه دې پدماشه
بیا
ونې ته ولې وختلې؟ ای خدای دادا، ونې ته ځکه وختلم چې جیبونه مې له پیسو نه ډک دي ته وای ښه، او زه په دښته کې پاتې یم. ما وې هسې نه تله به پیسې رانه ووایي.
ښه نو زه دې پدماشه دا وایه چې زه څه خدمت کولی شم.
ته به داسې وکړې چې اوس خو شپه ده، له خیره سبا به ټکټر راپسې راولې چې لغلنه مې په سلامت کلی ته در ورسې. او بل دا چې اوس یو بل چلم را وخیا ته وای ښه.
بل د څه شي چل؟
که د شپې مې خوب یوسي له ونې نه به لاندې ولویږم، دا څنګه وکم؟
دا نو په وړیا نه کېږي، زړه دې بدمشه لږ به ټوخېږي او په جب به دې هم لاس وایې. داسې نه
دادی، اوس هم وټوخېدم او هم په جیب لاس وه. بل وخت ټوخېدل او جیب لاس وهل دې نه منم، پوه شوې ته وای ښه؟
زه خیر دی، بیا به سره جوړ شو. اوس داسې وکړه چې په یوه کمپله کې ځان راتاو کړه، او بیا له یوې غټې څانګې ځان ښه کلک په لنګۍ وتړه. خوب دې هم یوسي لاندې به نه رالویږي. د خدای په امان.
ته غوږ ونیسه خدای دادا. د خوب تلیفون بند که.
خوږو اورېدونکو، تاسو واورېدل چې موسی ګل ماخوستن مهال خدای داد ته په تلیفون کې داسې ویل: له موټر نه په دښته کې پاتې شوم، ونې ته ځکه وختم چې جیبونه مې له پیسو ډک وو، ماوې حسنه غله به پیسې رانه ووهي. ستاسو په فکر کومې ټولنیزې ستونزې او بې قانونۍ د ټولنې د ښه او مطمئن ژوند مخه نیسي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمیره را ولیږئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.